هریس انټراکټیو مؤسسې لخوا شوې نظر پوښتنه چې په چیلنجز مجله کې خبره شوه اټکل کوي چې لوپن او متحدان به په ملي شورا کې د 190 او 200 د ان اف پی په نوم ائتلاف به د 195 او د مکرون په مشرۍ ائتلاف به د 115 ترمنځ څوکۍ وګټي.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو په نور بس دی د دې اونۍ په خپرونه کې مو زه هرکلی کوم. په دې خپرونه کې موږ عموما په افغانستان کې د ښځو په وړاندې په پرتو ټولنیزو سیاسي او اجتماعي ستونزو بحثونه کوو. په وروستیو کې د دوهې غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې که څه هم افغان ښځو ګډون نه درلود خو د باور داده چې د ښځو مسله به د نړیوالې ټولنې د استازو لخوا د طالب استازو سره مطرح شوي. په افغان ښځو د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو او بندیزونو په لړ کې وروستی هغه په هغه ښځو باندې دی چې دوی د بېلابېلو ادارو کارکوونکي دي، یا په کورونو ناستې دي او یا د ګوتو په شمیر په څو ادارو کې د کار کولو اجازه هم ورکړل شوې. خو د طالبانو د عمومي مشر د یو فرمان له مخې ټولو ښځینه مامورینو ته به 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. دا د هغه معاش په مقایسه باندې چې نارینه کارکوونکو ته ورکول کېږي کم دی. ګڼو افغان ښځو د بشري حقونو فعالانو په دې باندې اعتراض کړی او دا یو له اصولو او قوانینو نه سرغړاوی بللی. دوی ویلي دي چې ښځو ته باید هماغسې چې د دوی هغه اداري بستونه تقاضا کوي معاش او تنخواوې ورکړل شي. نه یوازې دا چې معاش او تنخواوې ورکړل شي، بلکې د حکومتدارۍ، ټولنې او نورو اجتماعي چارو کې ورته برخه ورکړل شي او ونډه ورکړل شي تر څو هغوی وتوانېږي د نارینه په څیر په ټولنه کې کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي او همدارنګه د ځان لپاره یو معاش او عاید ولري. نن په همدې باندې بحث کوو چې د دوهې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د دې غونډې په بحثونو کې د کومې هیله مندۍ څرک پیدا شو کنه، او همدارنګه دغه وروستۍ مسله چې د ښځو په افغانستان کې خواول باید یادونه وشي چې د ګوتو په شمیر هغه ښځې دي چې په ادارو کې کار کوي، خو د دغه ګوتو په شمیر ښځو د معاشونو د کمولو موضوع ولې مطرح ده، طالبان ورته څه دلایل لري او څه اغېز کولی شي په راتلونکي باندې. د بحث لپاره راسره په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی ډیپلوماټ شینکۍ کړوخیل دا راسره ده. همدارنګه د ښځو د حقونو فعال او د معرف فعال قمر نیازی هم راسره ده. د بشري حقونو یوې بلې فعالې ته مو بلنه ورکړې ده چې د خپرونې په وروستیو برخو کې به راسره یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. اغلی کلوخیل، تاسو به دا د دوهی د ونډې هغه پایلم تعقیب کړي او همدارنګه دغه غونډه به مو تعقیب کړي، په دې باندې نیوکیم وي د ښځو د نه ګډون په اړه. خو څه چې وشول، څه چې دوها کې تیر شول، آیا د افغان ښځو لپاره پکې د کومې هیله مندۍ څرک شته له دې غونډې وروسته؟
خب د دوه پروسس فکر کوم دا د افغانستان په خاطر دی، ځانګړی د افغان مېرمنو په خاطر نه ده، یو سیاسي پروسه ده او یوازنۍ پروسه ده فعلاً چې کولای شي ورباندې حساب وشي یا ورڅخه توقع وشي، ځکه چې کوم هغه رپورټ چې د ځانګړي استازي لخوا ښاغلي سینیر اوغلو له طرفه سازمان ملل متحد ته وړاندې شو او بالاخره دا به قطعنامه د شورای امنیت سازمان ملل په قطعنامه نمبر 121 کې کومې ځانګړې فیصلې شو وشولې، دغه په خاطر باندې دغه د تطبیقول یا د پلي کولو په خاطر باندې دا پروسه شروع شوې ده، چې بدون د شک یوه موضوع دا د افغانستان د ولس بشري حقونه او خاصتا د افغان مېرمنو حقونه هم یو مهمه موضوع ده چې پکې ورباندې باید بحث وشي. داسې چې دې غونډې ته مثلا د طالبانو د راتګ په خاطر باندې د دې لپاره چې طالبان یو ځل به د دې پروسه کې داخله شي، یو اندازه هغه موضوعات چې د دوی لپاره جالبیت درلوده یا د دوی د خوښې موضوعاتو هغه باندې بحث شروع شو. او دوی په کې ګډون وکړل ښاغلی ذبیح الله مجاهد. کچ په اجنډا کې نه و، لاکن په د هر موضوع کې چې بحث کېدلو د افغانو مېرمنو د حقونو د خوندیتوب یادونه وشوله. هغه مکلفیتونه چې د طالبانو حاکمیت لري د ولس په وړاندې، او همدارنګه به مللي مکلفیتونه چې یو پکې هم دا د بشري حقونو ته پوره پوره درناوی او خوندیتوب دی، او هر نوع تبعیضي یا توپیری چلند منع کول دي، په دې باندې خبرې شوې دي. له دې جلسې نه یعنې ځانګړې او توقع نه وه، اما له دې پروسې څخه توقع کېږي چې په راتلونکي کې به هغه موضوعات چې په افغانستان ته ګټه ورسیږي، او هغه مسله چې د افغانستان په ګټه یا هغه د افغان مېرمنې په ګټه ده. زه نه غواړم چې هم دا یو بې فایدې پروسه و، بلکې باید موږ منتظره وشو او پایله به انشاءالله ښه وي.
مننه اغلی کډوخیل، زه له تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې دا د افغانستان په اړه وه، بلکې د نړۍ او طالبانو ترمنځ یو بحث و. دا د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه باندې چې د طالبانو ګڼ شرایط منلي و، د غونډې د بحثونو لپاره انتقادونه هم کېده، نیوکې هم کېدلې. خو فکر نه کوي چې د افغان ښځو موضوع د طالبانو لپاره په کور دننه او د نړیوالې ټولنې سره د چلند په برخه کې یو له اساسي مسایلو ده، او یا نور هم داسې اساسي مسایل شته؟
نه نه نه، بالکل اساسي مسائل خو ټول شته، خصوصا د بین الافغاني مذاکرات کومه هوکړه چې طالبانو د مذاکراتو په وخت کې له امریکایانو سره کړی وه. یعنی بین الافغاني مذاکرات چې افغان مېرمنې هم نور څوک نشي کولی چې له هېڅ بحث یا مجلس یا ناست څخه محرومه کړي. بین الافغاني مذاکرات هم مهم ټکی و، یعنی د افغانو مېرمنو مسله معلوم ده، یا کلیدي موضوع ته وګوري چې نن سبا خو هغه زیاتره تحول چې په افغانستان کې راځي اول قیمت افغانو مېرمنې ورکوي، نو یو د کلیدي موضوعاتو څخه. بله،
ډیره مننه قمر نیازی مرا سره ده. اغل نیازی، زه وروسته په دې بحث کوم چې دا د دولتي ادارو د مامورینو معاشونه چې کم شوي دي، آیا د دې معنی څه ده د افغانانو لپاره؟ هغه د ګوتو په شمېر ښځې چې لا هم یا په ادارو کې کار کوي او یا له ادارو نه منې شوي دي، خو په یو ډول باندې لا هم هغه رسمي بستونو کې دي او په کور معاش ورکول کېږي. خو له هغې مخکې غواړم چې له تاسو نه هم دا پوښتنه وکړم، کتام اغلی کډوخیل وویل او زور سره موافق یم چې د دوهې غونډه په مشخصه توګه د ښځو په اړه نه و، بلکې د نړۍ او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د چلن او ځینو مسایلو په اړه و، چې اتمی د ښځو برخه به او د ښځو حقونو مسله به هم پکې یاده شوي. د تاسو فکر دغه غونډه چې وشوله په افغانستان کې د ښځو لپاره د بهبود کم سرک به ولري؟
سلامونه کلمړي سرکې تاسو ته ملمنې خورته هم د شانتي د رادیو ټول اوریدونکو ته. تل دغه نظام دراتک سره سم د طالبانو د نظام دراتک سره کله چې کوم ناشته کیږي یا کوم نړیوال غوښتنه د طالبانو څخه کیږي، بیا ورسته تر هغه ناشته او ورسته تر هغه پریکړه چې قادر شي، یو ځل بیا پر خزو باندې یو فشار واردېږي، چې د همدغه ناشته نو ورسته یو ځل بیا هم فشار پر معلمینو باندې راغی. هغه معلمین، هغه خوندې چې څوک په کورو کې منتظر ناز دي، او هغه چې اوس اجرایي وظیفه کوي، ټول ته یو شانته 15000 افغانیو معاش ورکول کیږي. دا مکتوب صادر شوی ده د نظام لخوا څخه، یعنی فشار عموما همیشه برته پر خوندو باندې راځي. کدی د نړیوال سره د حق تړون د پاره ځي مذاکرات کوي، خو برته چراسي یو ځلې فشار بیا هم پر خوندو باندې واردوي، چې دا خپل خوند یو ډول ناراضي توپ تر راځي، او یو ډول استرس اخلي، یو ډول تر فشار لاندې کیږي، چې ولې همیشه فشارونه ولې برته په موږ باندې واردېږي، موږ ولې مستحق د فشار یو؟ یعنی دا ناسته که په هر موضوع باندې ارخیز موضوعګانې وي ورته، مګر په دغه ټولو موضوعګانو کې چې د ښځو موضوع هم یادونه ورته شوې ده، د ښځو د حقوقو، د ښځو د نه داخلېدل په نظام کې او په اوسنۍ حالاتو کې، د ښځو د مکاتبو د دروازې بندېدل او د پوهنتونونو دروازې بندېدل، دا ټول هر څه لپاره کوم تصمیم ونه نیول شو، بلکې نور هم فشار وارد شو چې د خوندو معاش باید تر دغه مودل یعنی 15000 افغانۍ اضافه نوي یعنی کم شي که د چا معاش 10000 او 8000 او 10000 او 12000 معلمین فوق رتبه معلمین لرو چې دغه ډیر معاشونه ټول به 15000 افغانۍ معاش اخلي. دغه ډول یو ډول مایوس کننده دغه ناستې حداقل د خوندو دپاره هیڅ ګټور نه دي تمام شوي په کل کې.
مننه کوم که څه هم د معاشونو د محدودېدو موضوع تر دغه دوهې غونډې مخکې مطرح شوې وه، خو لا هم دا یوه موضوع ده چې هغه ښځې چې د ګوتو په شمیر ښځې به ورته ووایو چې لا هم په دولتي ادارو کې پاتې دي او یا بستونه یې تر اوسه پورې فعال دي او دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په کورونو باندې معاش ورکول کېږي. د دوی ژوند یې په پرله پسې توګه متاثره کړی دی. اغلی کړوخیل، په افغانستان کې په تیرو دوه درې کلونو کې چې منګورو د طالبانو په صفونو کې لاول نه دا خبره وه چې کېدلی شي په څو ورځو کې دوی بهتره شي، دا ویل کېدل چې دوی سره د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغه اساسي ابتدایي او لومړنیو حقونو په اړه باندې دوی سره ویشلي دي، لکه د ښوونځي او درس او مکتب. د تاسو فکر باندې د نړیوالې ټولنې پرله پسې تعامل، هغه که په دوحه کې دی، هغه دا اوس نن د شانګهای غونډه ده، په دې کې هم که څه هم د شانګهای غړي هیوادونه ډیر په دغه بشري حقونو مسلو کې چې په سر کې چین او روسیه دی چندان ظاهري لیوالتیا نه لري، خو بیا هم وخت نا وخت دوی دا مسله یادوي. دغه نړیوال فشارونه تاسو فکر باندې تر اوسه پورې نتیجه ورکوي او که معکوس ډول باندې پایلې راځي، یعنی د طالبانو په دریس کې کم نرمخ نه لیدل کیږي؟
دا کوم فشارونه چې راځي زه فکر نه کوم چې دا بې اثره وي. تاسو وګورئ چې نن سبا د کابل اداره د طالبانو بې واکه بې اختیاره شوې، شاید د قندهار لپاره د هغوی نن دریس د هغوی فکر د یوکرین قابل د قبول نه وي. زه په دې باندې باور یم، شاید استثنا یو دوه درې نفره، باقي ټول د کابل اداره شاید دې طرفدار نه وي کوم وضعیت چې د افغان میرمنو سره کیږي. ځکه چې یو خو د هغوی د نظر کېدای شي کوم بدلون راغلی، او دوم زه فکر کوم چې ټول مهمه دوی دا درک کړې ده چې په کوم دریز باندې چې دوی روان دي یا ولاړ دي، دې پایله به دوی ته تاوان رسوي. افغانستان به انزوا ته ځي، یوه پرسمیت نه پیژندل کېږي، ولس به د نور هم ناراضي، او د ولس دا تنګسیا دا مشکلات تر یوه وخته پورې به د زغم وي. کله چې دا زغم یو خپل هغه اوج ته ورسیږي، نو دغه اطمان به کوم عکس العمل ښیي. نو کابل احساس کړی ده، نو دا هغه ټول دماغ فشارونو دی، یا دغه برخوردونو، یا د دغو اعتراضونو د نیوکو تاثیرات دی چې او دوی کله ناکله د خپل دریز باوجود دومره محدودیتونه او توسع نه چې د دوی له مشر له خوا نه ورنه کېږي، دوی اظهار وي. حتی د متوکل آخري نه هغه هم چې لیکله نظر چې الله به مشورې کولې او حضرت پیغمبر به هم مشورې کولې، یعنې دا شاید یو کنایه ګویا یو هغه وي چې ورته وایي چې څه مو روان کړي دي. بل دا چې مثلا دا نن چې دوی اداره په رسمیت نه پیژندل کېږي، نن چې تر اوسه پورې دوی په محدودیتونو کې سفرونه کوي، بلی کرسیان نه دی ورته پرېښودل، دا ټول د مغو فشارونو تاثیرات دي. او متاسفانه چې دغه فشارونه دوی خپله په ځان باندې وارد کړي، خپله همداسې هر ورځ یو کاروایی کوي چې دوی ته همدغه مشکلات ایجادېږي، تر څو پورې چې دوی احساس وکړي نه تنها د بین المللي ټولنې په خاطر. تاسو وګورئ دا د 15000 افغانۍ معاش ورکول دا عادلانه ده؟ کله چې موږ دا د عمري عدالت نه کوو، کله چې موږ د انصاف نه کوو، د الله په وړاندې خو برتري د انسانانو په اساس جنسیت خو بالکل فضل خدای ده چې نشته دی، د ثواب څه وي؟ نو زه فکر کوم
فکر باندې دا پریکړه به د دوی په څه بنسټ وي، ولې دوی غواړي چې د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې د طالبانو مشرتابه ته کوم مشورې ورکول کېږي، کېدای شي نه پوهېږم چې هغه افغانان دي او که غیر افغانان، هر څوک چې وي دا په قصدي ورسره کېږي. دا 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 په دې خاطر باندې چې شاید سوای به چې دا یو رقم فشار به راځي یا دنیا به تاسو را تعمل کوي. دنیا لپاره څه چې د افغانان ښځې ژوندۍ دي که مړې دي، هغوی خپل ملي مسؤلیت ادا کوي، ځکه چې په هغوی باندې هم فشار ده. اما لومړی مسؤلیت خو د خپل طالبان د حاکمیت چې هلته حکومت کوي، دا افغان میرمنې ولې شکنجه سي، ولې دوسه توپیري چلند وسي؟ خو زما په نظر زیاتر دغه کوم شی سي کېږي، ځکه چې که شروع کړم یو چې د مکاتبې پریکړې هغه مصلحتي پریکړې وو، شاید خپله یو نوه فشاری چې ښځې خپل کار پرېږدي، ځکه چې 15,000 افغانۍ باندې یو ښځه که کار کوي نو هغه باید 3,000 او تر 3,500 روپۍ پورې به د کور په خوله کې خو کار نه کوي، په یو جېته به د سرویس واخلي، عامه ترانسپورت څخه استفاده وکړي، نو هغه به 3,000 تر 3,500 روپۍ به ځي. نو په دې حساب د بیا 3,000 تر 1,500 افغانۍ پورې چې دا یو لس 15 امریکایي ډالرو په بدل کې به دا کار کوي، نو دا الله په وړاندې جواب شته شي که نه شته دی ورځ محشر مهرباني.
تاسو ډیپلوماټ هم پاتې شوي د افغانستان په پخواني جمهوریت کې، او دا د نړۍ د غوښتنو په اړه باندې هم معلومات لري. زه د ډېرې یوه ساده ولسي پوښتنه کوم چې ځینې اورېدونکي کوي. یو شمیر عام طالبان یا په جماعتونو کې ملایان یا لږ تر لږه د طالبانو پلویان چې معلوماتي محدود دي، دوی داسې تبلیغي چې دغه د ښځو موضوع چې ده په افغانستان کې دا د دنیا علاقمندي ده، د دنیا ګټه ده، د نړیوالې ټولنې ګټه ده، د غرب د هیوادونو په ګټه خبره ده، او دا د افغانستان لپاره کومه موضوع نه ده، لکه داسې یو بیگانه موضوعي ګڼي د افغانستان دننه. تاسو مخکې یو ټکي ته اشاره وکړه، زه غواړم چې په دغې باندې یو څه معلومات راکړي. دنیا دا موضوع د نړیوالې ټولنې لپاره تر کومه حده مهمه ده، او ولې یادی، او اصلا دا د افغانانو مسله ده که د دنیا موضوع ده؟
اوره افغان میرمنې د افغانستان تبه دي، دوی په شرعي لحاظه، اسلامي لحاظه، مدرن قوانینو لحاظه پوره برابر حقونه د نارینه او په شان باندې لري. هیڅ نو توپیر د دوی په حقونو کې موجود نه دی، بلکې شاید په زیات مواردو کې اسلام ورته زیاتره حق او حقونه ورکړي وي. یوه مسله، هر حاکمه ډله چې غواړي په افغانستان باندې حکومت وکړي د ولس په وړاندې باید خادم جوړ شي او معیاري خدمات عرضه کړي، هغه ټول فرصتونه ورته برابر کړي چې یو ولس مستحق ده تر څو پورې وطن پرمختګ وکړي، او په دې پرمختګ کې د افغانو میرمنو رول نارینه او لا قوي مهم دی. تاسو وګورئ چې یوه باسواده مور څومره موثره واقع کیدای شي د یو مملکت پرمختګ دپاره، ځکه چې تجربه ثابته کړې هغه ملکونه چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه گذاری کړې د هغوی د پیشرفت گراف چټک ده له هغو ملکونو چې نه ده کړې. یعنی تعلیم یو کلیدي رول د وطن د یو مملکت په پرمختګ او په ځان بسیا کېدلو کې یا خودکفایي کې رول لوبوي. نن اقتصادان دا نظر ورکوي چې د افغان میرمن لاست نیول د کار څخه سالانه افغانستان یو میلیارد ډالر مالی خساره وترسیږي. یو میلیارد دا له افغانستان سره جفا ده که د افغانستان سره مرسته ده. بل څلور څلوېښت کاله کوم جنګ چې په افغانستان باندې تحمیل ده په هر بهانه باندې چوه دا پرته تپل شوی جنګ، مونږ تر 2.5 میلیونو پورې شهیدان ورکړي، دغو 2.5 میلیونو شهیدانو کورنۍ درلودلې او که بې پلار او بې مور او بې بچو یې وو. مونږ داسې کورنۍ لرو چې اصلا هغه کې نارینه نشته دی، که دا نارینه نه وي او ډوډۍ راوړي نشي راوړلی کور ته، یوه ښځه مکلفیت لري، نو بیا نو دا ښځه به دا کار به له کومه کوي، دا پیسې به د کومه
کوي؟ په مقابل کې کم سوشل داسې یو سیستم هم نشته دی د طالبانو سره،
داسې یو سیستم هم نشته دی چې سره بهانه اته کومه
غنمو بوجه په شا کې. امیرالمومنین لکه د حضرت عمر فاروق دی وخت ځینې کیسې چې کیږي چې په خار کې ګرځېدو او د وګو کورونو ته ډوډۍ رسوله، داسې کم سیستم هم نه لرو.
کامله او تاسو وګورئ که د زکات مساله ده که د ټولو مکلفیتونه د حقونو تر څنګ په اسلام کې راغلی نر او ښځې یو شان ته راغلی ښځې تر استثنا نه دي مکلفیتونه دي بیا څنګه کولی شي چې دومره محدودیتونه په وضع کړي
مننه زه وروسته اغلی نیازی تم رازم خو له تاسو نه یوه بله پوښتنه کوم دی ما د همدې پوښتنې یوه برخه وه نو که دا د افغانانو مسؤلیت دی نړۍ تر کومه حده په دې کې دلچسپي لري ولې دلچسپي لري څه غواړي دوی په دې موضوع کې
ګورې هر مملکت اول راځو په د افغانستان تاسو وایئ د نړۍ دلچسپي ځکه چې نن افغانستان لاس نیولی ده همدغه طالبان که زلزله راسي لاس نیولی وي چې خیرات وکړي کومک وکړي پیسې ورکړي مرسته ورسوي تاسو ولید چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې موږ باندې هر څومره چې تاسې محدودیتونه وضع کوي موږ ولس به تضرره کیږي نو دوی کومکونه غواړي که نن غواړي چې مثلا کوکنار کښت منه کي نو وایي چې به دې لپاره موږ سره کومک وکړي کله چې تاسو له دنیا نه څه غواړي خو دنیا هم له تاسو نه څه غواړي ځکه چې دنیا هم د خپلو خلکو د فشار لاندې ده که ترڅو چې زه کوکنار کښت منه کوم ماته د بدیل لپاره مرسته وکړه نو هغه ولس ورته وایي چې تاسو طالبان ته کومک کوئ خو دلته خو دوی خو ښځې له ټول انساني حقونو نه محرومه کړي دي تاسو اجازه نه لرئ چې داسې یوې ادارې سره کومک وکړئ چې هلته خسته د انسان په سترګه نه کتل کېږي ګور مملکتونه خو اول د خپلو اتباعو د فشار لاندې ځکه چې هغه مغه ولس ته چې دوی ته مالیه ورکوي مغه ولس چې دوی ته مثلا سیاسي حمایت یې کوي رایه ورکوي په انتخاباتو کې رول لوبوي دا یو مسله څخه ده بل داسې چې کله مثلا افغانستان د بین المللي سازمانونو عضویت ترلاسه کوي د عضویت ترلاسه کولو پورې خو ځینې معیارونه چې باید تاسې یې پوره کړئ اول څه راځي چې مثلا دوی وایي موږ ته سویل شاهد هم ټاکله ده چې دا به په ملل متحد کې د طالبانو د حکومت نماینده واوسېږي څه غړیتوب غواړي په سازمان ملل متحد کې اول د اعلامیه جهاني د حقوق بشر د سازمان ملل متحد ولبلې سره کې چې لیکل شوی دي یا هغه کنوانسیونونه چې ټول هغه که سیاسي حق دی که هغه مدني حق دی که هغه اقتصادي حق دی که ټولنیز حق ګوره دغه ټولو اسنادو چې کله جمزا افغانستان هغه سره دغه ځینو کې باید احترام وکړي ځینو کې ملحق دی چې باید حتماً یې پلی کړي په قوانینو هغو کې دا خو به کلفیتونه دو جانبه موجود دي نو نو دې خاطر که ته دنیا نه چی غواړي خو دنیا هم به تنه چی غواړي او غواړي چې ته به په دیو قانون دیو تعود تابع واوسېږي نو په همدې خاطر دا یو داخلي مسؤلیتونه دي او ځینې بین المللي مسؤلیتونه دي چې هر مملکت باید هغه ادا کړي او طالبان که ځان حاکم د افغانستان بولي باید د تابع د همدغو بین المللي قوانینو د بین المللي اصولو د بین المللي راکړو ورکړو واوسېږي د دې خاطر په هر مملکت کې چې هر نوع ظلم کېږي هغه بدون نیوکو نه پات کېږي نن دنیا له سوشل میډیا طریقه د رسنیو له طریقه وصل شوې ده نو دې خاطر دنیا درته ګوته نیسي چې کاکا ته دا کار ولې داسې کوي که داسې کوي نو بیا زه تاسو سره کومک نشم کولی تا په رسمیت نشم پېژندلی تا سفارت دلته تا سفیر نشم غوښتلی یا زه هلته سرمایه ګذاري نشم کولی خو دا هغه مسایل دي چې ته به په یو شي ته ځان برابرۍ او نه به همدې خاطر دادیه نن هیڅ موضوع د هیڅ مملکت داخلي موضوع نه ده بلکې هغه یو خارجي بودم لري او هغه باید مراعت شي
مننه فکر کوم چې دا خدای زکه چې دا موضوع کله ناکله د مغزنی اوریدونکو چې په کلو یو باندو کې دي هغه تاسو تنظیمنه چې په دې باندې پوښی چې سم ده د خزو د حقونو مسله ده او د مکتبونو مسله ده خو د دنیا په دې کې څه دي او هغه کلو خل تاسو ښه تشریک هغه نیازی عموما چې سړی د طالبانو حکومت ته ګوري د دوی د چارواکو څرګندونو ته ګوري په دوی کې پوه کسان هم شته دی هوښیار کسان هم شته دی او دا د معاصرې دنیا سره بلد خلک دي زه د ډیرو خلکو نه اورم چې دوی فکر نه کوي چې د دوی یو شمیر مشران دي یا یو شمیر غړي دي دومره ساده یي چې په دې د پوه نه شي چې د نجونو زده کړې نه یوازې دا چې د دوی هغه اسلامي او شرعي حق دی دا د دې وطن په ګټه باندې یو موضوع ده، یعنی د دوی حقونه د کار او زده کړو، او همدارنګه د نړیوال ټولنې سره که دوی غواړي چې خبر خورد ولري، ښه تعامل ولري، د هغې په برخه کې هم دا مهمه ده. نو دا مسله له هر اړخ نه مهمه ده. تاسو په دې خبره باندې فکر کوم چې پوهیږئ ولې نو دغسې پریکړې کیږي، علت یې په کوم ځای کې دی؟ مخکې اغلی کړوخیل اشاره وکړه چې کیدای شي چې طالبانو ته قصدن داسې مشورې ورکول کیږي چې معلومه نه ده چې هغه د دې سبب کیږي چې د دوی نظام په انزوا کې وساتل شي. د تاسو راته که لنډ ووایي بنسټ چیرته دی، ولې سره د دې چې دوی ښایي پوهیږي په دې موضوع، ولې د ښځو د حقونو او بندیزونو موضوع ورځ په ورځ زیاتیږي؟
دقیقا کوم زیرسو دغه توقعات د دوی څخه هم دغه سی وو، د نړیوال توقعات هم دغه سی وو، او د افغانستان د نظام د تیر نظام د خلکو هم دغه غوښتنه تینوه، او د ټول ولس غوښتنه هم دغه وو چې اوسنۍ طالبان تر پخوانی دوره چې راغلي وو تر هغوی ډیر په توپیر کې دي، او دوی ډیر تحصیل کرده او دنیا دیده خلق پکې دي. دغه تحصیل کرده او دنیا دیده خلق دغه ټول د بشری حقونو ته احترام قائل دي، او دوی به غاړه کیدی دي ټولو ته، او دا به ساده خلق نه دي، دوی پوه خلق دي. هغه مخکنی نظام نه ده چې تورې تیاره و په افغانستان کې تورې شپې وي، تور هغه په تاریخ کې په تورې شپو په نامه باندې مسما ده. نو دا به د دوی څخه به ډیر توقعات وشي، او دوی به په دغه توقعاتو باندې ځانونه عیار کړي، او معیارونه یې هم لري. دا سختار داسې معلومېدل او داسې یو حدس ته نه کېدل. نو اوس چې د دوی عوامرو ته ګورې، د دوی فیصلو ته ګورې، او د دوی چې دوی راغلي دي تر دا اوسه پورې چې دوی خپل هغه سرټنبګي اخیستې ده، او همدغه خوندو سره یې تعبیز اخیستې ده، او دغه دوه ډول چلن چې د نارینه سره یو ډول چلن اوسي، او د ښځو سره بل ډول چلن کېږي، او دوی ته په اداراتو کې د کار په وخت کې کوم توپیري چلندونه ورسره کیږي، او کوم چې مکاتب د دوی پر مخ باندې وتړل سو، کوم چې پانتونونه د دوی پر مخ باندې وتړل سو، دا د دې څخه جوته ده چې د دوی فکرونه رشد نه ده کړی. دوی یوازې علم د دې د پاره زده کړی چې هغه څه چې د دوی په ګټه یې هغوی هغه دوی پلي کړي، هغه څه چې د دوی په تاوان دی هغه د دوی د نظر نه وغورځوي. د دې څخه دا جوته ده. او ورسره تر څنګ یې زه هم دا تاییدوم چې اتمن داسې مشاورین دوی لري چې د دوی نظام انزوا ته وړي، ځکه چې که دوی پوهېدل چې زموږ اقتدار باید پاتې شوي، او خلک زموږ ناراضي شي، او په دې چې دا اوس جنگ نشته، څونه موږ طرفدار لرو چې په افغانستان کې جنگ نشته، که څه هم د جنگ سبب دوی خپله وو، خو بیا هم چې دا جنگ نشته دا اوس ټول خلک په دې باندې خوشحاله دي د دوی څخه. نو که دوی وغواړي چې دغه اقتدار وموندي، د دوی اقتدار نور هم پیاوړی شي، او نور هم دوی پاتې کیدونکي اوسېږي، نو دوی باید داسې مشورې باندې عمل ونه کړي، ځکه چې د دوی څخه دا توقع نه کیږي، ځکه چې دوی په دغه وضعیت کې چې دوی اوس د ښځو سره دغه توپیري چلن کوي، دغه 15,000 افغانۍ بیخي ډېر سخته ده یو ښځې دپاره. چې مخکې زموږ خور اشاره ورته وکړه چې زموږ ډېر کورنۍ سته، زه دا اوس د هلمند ولایت داسې خوند تاسو ته یاد کړم چې د هغوی په دغه 15,000 افغانۍ باندې آیا د کور کرایه ورکړي، که کور ته خواړه راوړي، او که هغه خپل د رکشې کرایه وکړي چې تر مکتبه پورې ځي، مکتب ته خو هم هغه نشي تللی، دونه نږدې ځای نه ده، په رکشې کې رخشې ته میاشتانه پیسې ورکوي، 1,500 افغانۍ ورکوي، رخشوان ته چې تر 2,000-2,500 پورې چې کورونه یې لرې دي د مکاتبو څخه، نو هغه کمه خوا وکړي په دې 15,000 روپۍ باندې. نو دغه توقعات چې د دوی څخه کوم توقعات کېدله، هغه باندې دوی اصلا ځان نه ده عیار کړی، او نه هم دوی معیاري خلک ګڼل کېږي په دې حساب باندې. یا دا ده چې زموږ اخیسته غلط و د دوی د فکر څخه، او د دوی د هغه تحصیل کرده خلکو څخه، او یا دا ده چې دقیقا دوی دغسې غلط مشاورین لري تر څو چې د دوی نظام انزوا ته ویسي. او یو خبره بل ته هم اشاره وکړم تاسو په اجازه باندې، چې هغه خلک چې د دوی طرفداران دي په لیرې پرتو سیمو کې دي دقیقا دا په مساجدو کې د خلکو سره داسې وایي چې که زموږ انجونې مکتب ته ځي که نه ځي که
ما غوښتل چې په همدې اړه باندې اغلی نیازی د تاسو نظر هم واخلم. عام خلک داسې فکر کوي یا دوی ته ویل کېږي یا ځینې خلک چې معلومات یې دي یو هېواد د جوړېدو د یوې ټولنې د جوړېدو په اړه باندې کمی هغوی داسې فکر کوي چې مثلا د دنیا د ما د کور د ښځو په اړه باندې څه کار ولې کار لري او دا پریکړه خو باید زه وکم یوازې چې ښځې مې مکتب ته ولېږم یا مدرسې ته کنه.
دقیقا همدغه فکر شته زمونږ په د هلمند په ولایت کې په ډېرو مساجدو کې دا بحثونه کېږي روزانه چې نجونې زموږ دي نو په نړیوال چې پر موږ باندې فشار راوړي زموږ پرمختګ زموږ د هېواد په نړیوال څه موږ خپل پر حال خوشحال یو. زه اول د هغه مسجد د ملا امام څخه دا پوښتنه کوم چې وروره ته پنځه وخته لمونځ اذان کوې لمونځ ورکوې د خلکو ته تراوې ورکوې په بدل کې د دغه خلکو څخه سرسایه غواړې زکات غواړې زیره غواړې یعنی دغه معامله اتانه شروع ده. دغسې فکر وکړه چې نړیوال هم دغسې معامله درسره کوي هذا القياس. تا په مفته تر اوسه په یو مسجد کې ملایي کړې ده ولې وکې؟ په دې خاطر چې ته انسان یې ته خواړه ته ضرورت لرې ته پوشاک ته ضرورت لرې ته مجبور یې چې خلک زیره درته درکړي دغه کورنۍ ته چې ته لمونځ ورکوې اذان ورته کوې هغوی تا ته زیره درکوي هغوی تا ته خپل سرسایه درکوي هغوی خپل زکات تا ته درکوي. نو افغانستان هم خپل ځان وګڼه لکه تا غوندې افغانستان دا اوس د ټول نړۍ زیره ته سرسایې ته زکات ته اړتیا لري فلهذا افغانستان هم باید هغوی ته اذان وکړي هغوی ته باید لمونځ ورکړي د هغوی بچو ته باید درس ورکړي. دا تبادله ده از القیاس همدغسې معاملې دي په ټول نړۍ کې. نو خپل په ځان باندې یو ځل خپل ځان ته ځیر شه همدغسې افغانستان هم قیاس کړه. نو د دغه قیاس پر بنا باندې نړیوال فقط دغه غوښتنه لري دغه مسؤلیت لري چې افغانستان هلته د نړیوال سره چې کوم همسایهداري لري چې کوم غړیتوب لري استازیتوب لري چې کوم روابط لري دوستانه روابط لري نو د هغه څخه دوی د هغه پر اساس باندې تقاضا کوي. نور کوم فشار خو یې در باندې نه در اوري نور خو هغوی ته کوم ګټه دي نه رسېږي که ښځه تحصیل کرده سي تا ته کار کوي تا په ملک کې کار کوي خپل په ملک کې کار کوي خپل بچو ته کار کوي خپل ماش خو نړیوال ته نه ورکوي.
مننه اغلی نیازی بیرته برا شو. اغلی کلوخیل په افغانستان کې یوه بله موضوع ده چې هغه اول خو دلته دوه پوښتنې دي. اول څومره د طالبانو حکومت هغه خپل ولسی بنسټ لري او یا یې په تیرو دوه درې کلونو کې پراخ کړی دی. دویم ولسی فشار په دې برخه کې شته که نشته؟ آیا ولسم په همدغه خوله دی همدغه نظر باندې دی چې طالبان وایي د ښځو د زده کړو او کار په اړه باندې که نه د ولس نظر جلا دی او که جلایی ولې طالبان د ولس نظر ته درناوی نه کوي؟ آیا د طالبان او ولس دوه جلا شیان دي؟
ټول خبر هم دا دی ځکه چې زه نه پوهېږم دغه باور د حکومت یا حکومتداري دوی څه رقم دی څه رقم ورته ویل شوي ځکه چې یو مشکل خو د دیني مدارس هم دا دی چې په هغه کې صرف شاید د قرآن شریف زده کړه یا تفسیر زه نه پوهېږم چې خصوصا پاکستان خو په دیني مدارس فکر کړو سیاسي مدارس دي که پر ټول د نظامي شیان به تدریسېږي څه به هلته ویل کېږي هغه که نه پوهېږم اما که کاش زمونږ په دغه دیني مدارسو کې د نور علومو هم تدریسېده چې لږ سره دوی معلومات پراخه وایي له تاریخه خبر وایي له جغرافیه نه خبر وایي له ټولنیزو مسایل نه خبر شوي وایي شاید دغه د مدرسو دغه نصابونه دومره معیاري نه وي چې مختلف ټولنیز مسایل سیاسي مسایل اقتصادي مسایل دا ټول بلته کې هغه شوی وایي او کېدای شي هغه حکومتداریانې چې په اسلام کې تېرې شوي دي اسلام په تاریخ کې تېرې شوي دي دغه ټولو پکې ذکر شوی وه چې دوی زده کړه کړې وای ځکه چې شاید تکراری می اول د حضرت عمر چې اور مقتدر خلیفہ د اسلام اده په وخت کې د مدینې د ښار چې مهمترین ښار او یو ښځه ښارواله ټاکلې وه او هغې کار کول. او یا مثلا د مکې د بازار دپاره کنټرولره یوه ښځه ټاکل شوې وه. یا خپل حضرت پیغمبر به ښځو ولو چې یو شرعي عذر به یې درلود مونځ به یې نه کولو، نو همیشه د جمعې د ورځې د خطبې لپاره به ویل به که تاسو معذرت هم لرئ مونځ نه شئ کولی په هغه ورځ باندې، اما راځئ دغه بحثونه اورئ. یعنی اما ځایونو کې د هغوی شتون، د هغوی مشارکت ته ښځې حتی تشویق کولی ویل که تا مثلا که مثلا غریب یاست لباس نه لرئ چې مثلا ځان هغه کې خیر ده په یو جلباب یا په یو هغه کې حجاب کې دوه نفره کینئ خو راشئ کینئ او دلته باید ګډون وکئ واورئ زده کړه وکئ. یعنی څومره د ښځو یا مثلا ښځې راغلې وې چې په هغه وخت کې ښځو کار کاوه، یو یې ښځې مثلا اوس نوم یې رانه له یاده وتلی هغې کار درلودلو او حضرت پیغمبر ته وایي چې زکات که څنګه وایي چې ورته زکات ورکولی شي او څنګه وکړي، ځکه چې ما خو ورته وایي چې ټول مکلفیتونه چېمسې حقونه شته هماغومره مکلفیتونه د درو د ښځې په اسلام کې یو شانته دي. نو د دوی چون له دا ټولو مسالو نه ډېر بې خبره، زه نه پوهېږم چې دغه مدارسو کې چې دوی زده کړي یو مشکل ده چې ډېر معیاري نه دي یا په غلط روایاتو ضعیف روایاتو باندې سنبال شوي. دوم خپله مغه کلیوالي فکر هغه یو محدوده کې چې ژوند کړی په مغه کومه جغرافیه کې چې هلته کس د انسان په سترګه نه ګوري، مغه فکر تر اوسه پورې انتقال شوی. درېیم یو چې دا کسان دي چې کېدای شي فکر کومه د دې لپاره پاکستان غواړي چې د دوی ناکامه شي، دوی په انزوا کې اوسېږي او دوی د نورو منطقو د تاثیر لاندې اوسېږي یا د استخبار تاثیر لاندې اوسېږي یا محتاج اوسېږي همدغه رقم هغه کوي. نو دې خاطر دوی فکر کوي چې ولس هېڅ نوم ارزښت نه لري، ځکه چې هغه ماته دیني مدرسه نه ده ویلې ده، هغه ماته مهمه نه ده، ماته مغه څو ملایانو چې موږ ته ویل ستا صحیح اسې همدغه صحیح دي یا څو نفر چې موږ ته مشوره راکوي. د دوی خپله همدا د کابل ادارې سره خپل ادارې سره مشوره وکړي، زه مطمئن یم چې په نظر کې خورا یو غټ توپیر شته دی. نو دوی لپاره دا ولس نور ارزښت نه لري، ځکه چې بار بار راته په خبرو کې ویل شوي چې ولس ته توهین کړی ده. اته باید چې همدا د مقصد چې خوشحاله دي چې دوی موږ ته څه نه دي ویلي او شي کجه کړي نه دي، دوی اشغال حمایت کړی دی، دوی واجب القتل، ځکه چې ولس موږ اصلا څوک وزلي نه دي دي څوک چې وزل شوي، ځکه چې همدغه حق و، ځکه چې دوی په یو اشغال کې ژوند کړی دی او دوی ورته سفر و یا دوی ورسره بلاتړ یو حد فیسي و. دومره له ولس سره دښمني دومره ولس څخه کرکه دا خپله یو منفي پایله لري.
انا
ولس داسې دومره کرکه لري، بیا په دې ولس کې څه کوي چې ورسره مثلا حکومت کوي. نو دوی باید اول په دې باندې باوري شي چې هر څه دي همدغه د ولس لپاره دي، ولس رضایت لومړنی شرط ده، او باید چې ولس ته مراجعه وکړي او د هغوی مشورې او غوښتنو ته لبیک ووایي.
مننه، سلامت اوسي. اغلی نیازی، تاسو کوم دغه پوښتنه درنه وکم په یو څه نور تفصیل سره کراته، دا وایي چې آیا ولسی فشار واقعا شته؟ خلک د نجونو مکتبونه غواړي، د ښځو کار غواړي، او کدا فشار شته او طالبان دی فشار ته غاړه نګدي؟ اما چې مخکې اغلی کلوخیل ویل چې دوی ولس کاملن یو جلا شی ګڼي او خپل ځان ور باندې حاکم ګڼي، په دا ډول حکومتداری یا حکومت ولی چې ولس او حکومت سره بالاخره یو نشي، څومره یې دوام ممکن دی؟ څنګه کېدلی شي دا واکمنی دوام کولی شي؟
دې ته باید ځیر شو چې په شروع کې ولس فشارونه راوړل. ځوانان پورته سو، د پوهنتون ځوانان د امتحان د صحنې څخه د باندې ووتل او ویل چې موږ هم امتحان نه ورکوو، چې موږ خوندې په امتحان کې ګډون نشي کولای. ولسونه مشران پورته سوه، راغله کېناسته د نظام د مسؤلینو سره چې ولې زموږ لورګانې نشي کولای چې درسونه ووایي. دانه دانه تهدید شو، دانه دانه ترور شو، یو رقم و بل رقم باندې سرکوب شو. نو دلته یو ډول وحشت یو ډول ویره د خلکو په زړونو کې پیدا شو، او بالاخره یې وویل چې زه یو دوه کاله درې کاله به دا نظامي لابنه بیا به برته د سره شروع کړو، یعنی اوس ورته باید غاړه کېږو، مجبور یو. یعنی ولس ځان بیچاره احساس کړه، خپل فشار یې بې ګټه احساس کړه. کنه فشارونه تر ډېره حده پورې و، ډېر ولس خپل رول ولوبوله تر ډېره حده پورې که موږ ورته ځیر شو. حتی میډیایي پوسټونو باندې خلک سرکوب شو، بندي شو، ورک شو، مړی ژوندی ورک شو، حتی ډېر تکلیفونو سره مخ شو. نو فلهذا اوس یو ډول ولس هم د دې او د ولس ترمنځ هغه فاصله واټن چې و هغه ډېر سو، ولس ځان خاموشه نیولې ده د یو راز په تمه دي، او د الله د فضل په تمه دي، بس الله ته رجوع کړی ده او دوی ته اشاره ولې ده. دوی هم د ولس سره یو ډول بې اعتنا دي، د ولس په وړاندې اصلا ځان مسؤول نه ګڼي، او هغه څه چې اوس دغه امکانات د دوی په لاس کې ده په هغه باندې خپل عیش او عشرت کوي. یعنی د دوی سره هم تر هغه ځایه پورې چې موږ اخیسته کوو، قیاس کوو، نو د دوی سره هم دغه فکر ده چې یو دوه کاله به یو راسه چې خپل یو څو ورځې پاچاهي خو وکړه، هغه څه چې د په واسطه د قدرت د هغه څخه خو استفاده وکړه. یو ډول د دوی سره هم دغه ذهنیت جوړ ده، او د ولس هم دغه تمه ده چې نن نه سبا بدلون راځي او دوی سکوبه کیږي. د دې څخه هم دغه قیاس کیږي او هم دغه اخیسته کیږي.
مننه اغلی نیازی که ورستی پختنه لطاسو نو کم دی ما دی خبرون وقت رو رو پر ختمی دو دی اغدان دی چی پا بی وزلی که یادی مثلا دا پیغام ما دستی لطاو خو پایدانو شو دا پرون یو اوریدون که پیغامو چی ویلی دی دی پر زای باندی چی وخز پا کچو که سوال که یا دی نور خلکو پا کورونو که کالی وینزی یا دی سرک پسر باندی سودا خرسی چی دی تا اجازه وسته دی او داش کارون دا خزی کهی ولی داکتر او نووسی ولی په یو دفتر کې په درنخت باندې کار ونه کی. د ما پښتنه تاسو نه دا چې آیا دی بی وزلی باندې د دغه خزو د ماشونو کمول، د دوی لکارون نه منې کول، لخونځوی نه منې کول، دقیقې د بی وزلی په زیاتېدو کې رول لوبولی کنه؟ ځکه دا خبره هم زیاتره طالبانو یا د طالبانو پلویانو ته د منلو نه ده. دوی وایي چې نه، داسې نه ده.
په سلو کې یو سلو اتیا په دې باندې خپل طالبان هم پوهېږي، نظام هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې د ښځو په کور کې د ناستې د هغه ورځ چې د دوی نظام راغلی د ښځې په کورونو کې کېنولې دي، د کار پخې منې کړې ده، د درد پخې منې کړې ده. ډېر فامیلونه دي چې بېوزله سوي دي، بېچاره سوي دي، حتی فرار سوي دي د ملک څخه، د هغه منطقې څخه، په داسې کورو کې تللي دي چې مخ یې که فرض مثال 15,000 کرایه ورکول، ښه کور کې ژوند کول، 2,000 کرایه ورکوي، په پورانه کور کې ژوند کوي، د سړکو په سر ناست دي، ګدایي کوي، د سودا خرڅوي، ترکاري خرڅوي، لیړۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده، ګاډۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده. دا په کل کې ټوله بېوزلي ده. د بېوزلۍ څخه هغوی وتلي دي. هېڅ ښځه نه غواړي چې داسې بېپلوه سي، یا داسې بېسیرته سي، یا داسې بې عزته سي، د بل په کور کې لاړ شي، کالي پرېمینځي، د بل د کور کار وکړي، په منت په سنت باندې تحصیل یې کړی ده، درس یې ویلی، په ځان یې مصرف کړی، زحمت یې ایستلی، نن دې تا په کور کې کېنولی ده، مجبوره کړې ده چې لاړ شي د یو بل چا د کور کار وکړي، ځکه چې هغه خو بل نفقه راوړونکی نه لري په کور کې. نارینه یې د لاسه ورکړی ده. دا څلور لسیزه جګړې خو ډېر نارینه وو شهیدان شو. نو تمن فقر په سلو کې یو سلو اتیا په افغانستان کې دا اوس فقر مسلط ده پر ټولو خلکو باندې. دا چې دوی خپله وایي مور د ولجي په هلڅه خبر ده، هغه نو علی ده خبره ده.
مننه کو اغلی قمر نیازی د ښځو معرف فعاله. اغلی کلوخیل که تاسو تراشم تاسو خپل خبر را تراتولې کوي پر ښځو باندې ورستی محدودیت باندې چې د ماشونو کموالی دی، دا د طالبانو د ګڼو محدودیتونو په لړ کې هغه ورستی محدودیت دی چې افغان ښځې ورسره مخ دي. هغه د ګوتو په شمېر ادارو کې چې ښځو کار کوو د هغوی معاش 15,000 افغانۍ شو، پرته له دې چې څومره کار کوي، چیرته کار کوي، څنګه کار کوي. په عین حال کې موږ د دوحې د کانفرنس شاهدان وو چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د ولس په فشارونو باندې هم خبرې وکړلې. د تاسو په فکر باندې لرلید څه دی؟ وړاندې څه را روان دي؟
که چیرې دغه فرمان دوی بې توان نخلي، اول که وای نخلي، لومړی خو به زمنگا اغا بڑی ماشمان یعنی ابتدائی خونزی با خود پا خود دل پارا بان چیزی که چه هیچ وکم ده زر افغانی یا یو نیم زر افغانی لو پارا کار نشی کولی زکه چه پیسی خماولی پینزر با نیمای اکثر دا ماش خوازی پا کرایه ده موتر که نو دا خود با خود باعث دیکی گی چه نو ده خونزی دروازه پا افغانستان که بنده شی هم دارنگ تیبی کار منده اگه طول اگه صحی خدمات چه ارزکی گی اگه بم پتا پا داری گی اندیس را با یو لوی ناورین با بل رامانسته کی گی زکه چه دا با یوستر جفا ده افغانستان ده ولس پولانده بایبی همدارنگه د افغان مېرمن په وړاندې ګوره نن خو څومره مېرمنې خپل ماشومان خرڅ کړي ته وایي د انتها د غربت او د بېچارګي او د کمبختي د دا په ورځ معاشر به هم د دې جواب ویل کېږي ځکه چې یو مور دومره تنګ دستي ته مخه شوې ده چې مجبور ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي هم د هغه ماشوم ګېډه مماړه سي او د هغه خصلو باندې تو نور ماشمان آقا کی اینو دی با هغا ملاسب سپا مسجد که ناستا و فکر کهی چه دوی شخصی مسئله دی جواب سنگه کولیشی چه دوی وای خبرا لس بدونه که خواه یا مرمن دی تراله دا چه پل ماشم خدس کی زه فکر کومه چه دا بدترین جفه دا دا افغانستان سره دا او دی وله سره لکه دا فرمان به توان نخسته شی بدبختی او بیچارگی به افغانستان که زیاده شی او یو از فکر کم چه یو ستر قهتی یا بل ناورین با یا وخیمتر ناورین سر با ولس لاس پری کنیم آنشی
مانا ناغلی کرو خیل زباید ده تاسو دا ورسته خبره تاسی کم چه شریعت لطلو رو ندی زیاد ودونو اجازه نو ورکی
کارا خمی آمسال ویره چه لاس لاس مرات سنو مرد بکر
مانا نا خدای سلامت
دسمه چه اغازین کسان وای چه منگه خلیفه تر جور که اغاز تر جور نکی پا هر صورتی ده تلو رم یا قوارم چه یا بل تاسی وکم خاقل آن چه اسلام اصلا تلو رو ودونو لپاره یو خاص زنگری شرایط وزا کری فقط که اسلام د څلور ودونو مخالف ده ځکه چې اتاویل که خوف د بی عدالتی هغه دوه واده نشي کولای په همدې خاطر اسلام په یو واده باندې ټیکار کوي او د څلور ودونو لپاره دومره سخت شرایط دي هغه څوک نشي پلی کولای نه دې خاطر باید څلور ودونه څوک ونه کړي
مننه سلامت اوسه د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی همدارنګه پخوانی افغان ډیپلوماټ او سفیر شینکی کلوخیل او د بشری حقوقو او معرف فعال قمر نیازی له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې هم برخه واخیسته تربیه خې چاري ښه ده و باد اوسه
شما لگے گی گلون پوڑے زمین شما لگے گی گلون پوڑے زمین ورڈ لے لو سہارے شما لگے گی گلون پوڑے زمین ورڈ لے لو ورڈ لے لو سہارے شما لگے گی گلاں پوڑے زمین شما لگے گی گلاں پوڑے زمین مختمر ون کلا پٹے جی مختمر ون کلا پٹے جی ورڈ لے لو ورڈ لے لو ورڈ لے لو ورڈ لے لو سہارے شما لگے گی گلاں کھوڑ رے زمین ظالم یار سلامی ولاڑیاما ظالم یار سلامی ولاڑیاما وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شما لگے گی گلاں کھوڑ رے زمین مسلمانم
یار می هندوز مسلمانو ور لیلو سحار دے شمع لگے گی گلان کور رے جبین یار می هندوز مسلمانو یار می هندوز مسلمانو ور لیلو سحار دے شمع لگے گی گلان کور رے جبین دیار دے پار درم سال چڑھو کبو ماں دیار دے پار درم سال چڑھو کبو ماں ورد لیلو ورد لیلو ورد لیلو ورد لیلو سہارے شما لگے گی گلان توڑ رے جبینا شما لگے گی گلان توڑ رے جبینا شما لگے گی گلان توڑ رے جبینا Bye-bye.